Sefriak.
د سهار اته بجې شوې. لومړی لند خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به یې وروسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړي. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. له تیرو څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرون دفاع وزارت ومنله چې د سرپل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د لس میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا لس میلیونه ډالر د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبه له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه هم یوالو تک افغانستان ته ورسیده. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلی له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ بسپنه یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی بارما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلیزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو لغړو سره کتنې ته په اشاره وویل. د دغو کسانو عام داوچی یو کار باید وشي. د ساز جرګي د غلایحه په لاخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سره پر ځنیو مسایلو خبرې وکړي. د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهره ته سفر کړی و. د مصر د جمهوریت ریاست دفتر وایي، د دواړو مشرانو خبرې د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو، سیمه او نړیوالو مسایلو راڅرخېدي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورسپانې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول و. د خړې پړې شوې اړیکې د 2023 میلادي کال په لومړیو کې بیا تا پړ شوې. سهار مو په خیر. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لوی غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوی دی؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لوو هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 6 ثانیو کې یو ماشوم په خوارګځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمنی په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرنس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سجمنی شوی.
وعده وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
او د اوکران چارواکي مني چې د سویرودونیتسک ستراتیژیک ښار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبرونه دوی منیمي درسي ساعت د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي خبرونه چې مرسلین ارسلا چمتو کړي خبري کی. تاسو ښکاری چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولیټکنیک پوهنتون په یو اطلاع کې خپل محصلانو ته خبر ورکړی چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر لننه چي د چنګاښ یا سرطان 15 ده دوه ورځو لپاره رخصت وي. له اونۍ راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي، خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې پر کومو مسایلو به هلته بحث وشي.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر لنن یک شنبه چې د چنګاښ یا سرطان 15 ده، تر بل یک شنبه چې د چنګاښ 12 ده، د لوی جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ، خو وایي د لوی جرګه نه بلکې د علماو یو لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوی، د غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، ترڅنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوی چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغه جرګې ته بلل شوی دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنځشنبه له دې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په مخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او گذر وکیلان په خپل خوخه ټاکي او د دوی رائے یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میشتې اوړي، خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو د سیخکاری چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لوی غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیوډلی په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومان ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشریزه چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیل کی. یونیسف وايي په نړۍ کې په هر یو سل وشول سانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون له آزادی رادیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
Since the start of the year, the
اسګاروان کال لپاره د لوژن نړیوال بحران په هر شپې تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه د محل پکښیم، د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وای په اوکرين کې روانې جګړې، په افغانستان کې وروستیو طبيعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومان لپاره شرایط لا پیچلي کړی دي. یونیسف د جی وډلې د سرمشیزي په دوشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومان لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې افغاني سره میاشتې ټولنې تیر میاشت په یو غړ اعلان وکړ د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندیشنه شوولې و او ویلي و چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه
په خوست او پکتیکا کې د تیري زلزلې ځانمن شوی له دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دوی وايي کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوی او د کورونو ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوی دي. د خوست او پکتیکا د زلزلې ځانمن داسې مهال د مرستو د ډيري دوه غوښتنه کوي چې د جون په 25مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیا لابیل الوتنو کې بیړنۍ مرستي رسیدلې دي.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 25مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونا په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیری ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشته دی، میشو غړ غړ کورونا دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلي دي، بل دا واسطاقات نشته چې میش د کرینا جوړ کړي. میش د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میش د کرینا جوړ کړو.
په سپیری کې یو شمیر میشت وزیرستانی کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میشت پر د پوړو ان ځان درې سالویر زره کرنه غونډه دي، دا ایس شاین لا پوزې شوای او غرینا دا سر وشوې زل شو شول چې دا غرینا دا سر زلزلې بیا مو په واغ زده شپڅ کولې یو دا سر زلزلې بیا نه دي شوي.
د ګیانې ورسوالۍ یو اوسیدونکي رحمت ویل د دوی کلی دولس کوره دی چې په دې کې د ده د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوي او تر شپېتو پورې ټپیان شوي دي.
څه کوم کابل ته وړي چې پخاور ته وړي دي، زنه دالته راغلي، کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما به خپل بچی پکې شهیده.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیری ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او 1350 تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیری په ولسوالۍ کې د مړو شمېر 29 تنه او د ټپیانو تعداد 60 تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو 19 کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
خوست میدان هوایی ته د غیر فارم میدان هوایی د خو د پاکستان صحی ټیم راوستو دلته د وی کی د مریضانو ایران طرف موږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرف موږ سره دی چې و د اسریمیشت ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی انتقال شوی دی.
د جون په 25مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات، ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله زپل سره د بیړنۍ توکو مرستې را ورسېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره راوبلل شوی او پرون پای ته ورسید. سکال د سی اس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شول. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سګنی کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستی و چې وايي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلی. زموږ همکار ډاکټر احسان الله درمل د مرکې په پایل کې پوښتنه وکړه چې سکال په دې کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو بحث شو.
سیاسي یو نړیوال کانفرنس ته چې کنجنیټل اینڈ سټرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختماني او ولادي ناروغیو په اړه وی، هغه ناروغي چې په ماشومانو کې په لویانو کې مرزادی وی او یا پزړه کې کوم ساختماني مشکلات وی. دا کانفرنس قابو 25 کال مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ ته خونا جوړ شوی و چې هر کال تر سره کیږي. سکل هم د جون د 22مه د جون تر 25مه پورې روان و. موضوع یې ټول د زړه ناروغۍ وي، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېر زیات عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه د یوه غیر دولتي شخص په توګه، د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه وو؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډیر محدود دی. په تیرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته، خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو له کبله چې سفرونه محدود دي دغه ګډونم نو ما په دې سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو لپاره ګډون د ګډون شرایط آسان شي، ځکه چې هغلته سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي، او بل دا چې هغلته د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته. د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي. بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه دی، هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډونکوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه خصوصي فکر وکړي، که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي، هغوی د خپلې مرستې نسبه موي، ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده. زیاتره کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې زړونه سوري وي او یا ساختماني مشکلات لري. لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډېرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه، خپل تماسونه او نه را سره شریک کړل، وعده یې وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
د دغه سی سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې د څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بیلابیلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي؟
د دې کانفرنسونو لوی ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی لوی ډاکټران، هغه ډاکټران چې په دې ځلو د نرغوي په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخې رهنما خلق دي، هغه راځي خپل تجربې شریکوي، خپل مشکل کې سونه شریکوي، ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کوي. کمپنیانې د وسایل چې جوړوي د ځلو د ساختماني او ولادي نرغوي د تداوي د پرچ کوم وسایل جوړيږي، د هغه خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشریکیږي. په لوی سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخه ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربې شریکوي. نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډیر اثر ونلی ریزه کې غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته، او دغه سیدی ټریننګ مرکزونه هم ډیر وخت غوړي چې جوړ شي.
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې سکالې په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وای د استراتیژیک خاروز د روسي ځواکونو په ولکه کې دی. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي.
د سویرودونیتسک خاروال الکساندر ستریوک وای د استراتیژیک شار د مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غزیدلې لارې تړل سوي دي. ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي. د سویرودونیتسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا لس زره ملکی وګړي لالهانده او راګیر پاتې دي. الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرودونیتسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی، خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي. د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي. د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په رواندا کې خبرلانه ته وویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي.
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي، په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک وي. افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي.
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي، د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسی، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک صاحب کې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل شوی. ننګرهار یو له دې ولایتونو دی. هلته فعالو ځوانانو درې ورځې د مرستو ټولولو لپاره خیمه وهلې وه او نږدې 2.5 میلیونه افغانۍ مرسته یې راټوله کړې ده. عطاالله خوږیاڼی چې د دې مرستو د راټولولو د بهیر مشري یې کوله راسره سټډیو ته وصل دی. خوږیاڼی صاحب، ستړي مه شوئ، مرستې خو مو ټولې کړې. یو ښه ګامو د بېوزلو سره د لاسنیوي په برخه کې، اما اوس چې څه اړین دي دغه مرستې چې راټولې شوې دي څه پلان دی؟ غواړي هلته یې څه ډول ورسوي او په دې برخه کې کومه برنامه ریزي شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم، اجازه راکړئ چې له هر څه وړاندې د خپلو نګرهاري ځوانانو څخه مننه وکړم چې دوی په ډېر اخلاص باندې درې ورځې کمپین ترسره کړ او همداراز له مرسته کوونکو هم مننه وکړو چې دوی په ډېر اخلاص باندې مرسته ترسره کړي. نږدې 3 میلیونه افغانۍ راټول شوي دي او نور وسایل هم دي. موږ نن ورځ مخکې هم ځینې ترتیبات درلودل، خو نن ورځ موږ ناسته لرو. هدف دا دی چې دغه مرسته څنګه په شفاف ډول رسولی شو. زموږ د ملګرو ډېر ټینګار په همدې دی چې موږ د توکو د اخیستلو پر ځای دغه مرستې نغدې تر څو هغوی پې د کور په رغولو کې یا نور هغه ته چې هغوی ډېر ضرورت لري په هغه برخه کې دوی مصرف کړي.
صحیح. د زپل شوی او خلکو لومړیتوبونو ته پام شوی، ځکه هلته ډیر مرستې د سیدي چې له همغږۍ پرته رسول کیږي. ډیر خلک یو ډول توکي اخلي، د بیلګې په ډول باندې زه اخل وایم چې خوراکي توکو باندې ډیر تمرکز کیږي، یا هلته خیمې رسول کیږي چې تر یو حده پورې هغه کوم ستونزې چې دغه کابو کوي. خو هلته ډیر نور مشکلات شته چې هغه د ښوونځیو د زده کړې د روغتیایي مرکزونو د نور ګڼ، حتی د میش ځایونو ځای پر ځای کېدو. دغه په برخه کې څه فکر لومړیتوبونو ته مو پام کړی؟
موږ په هغه ځای کې د ځوانانو حتی ځینې روغتیایي سکتور مسؤلینو سره په تماس کې یو اړیکه لرو. هڅه مو دا ده چې موږ مخکې تر دې چې هلته اقدام کوو لږ نور هم معلومات راټول کړو چې موږ خپله مرسته په کوم ډول ورسوو. تر اوسه پورې چې زموږ کوم بحث شوی دی، موږ خبرې اترې کړي، ډېر ټینګار هم دی چې باید هلته نغدي مرستې ورسیږي، ځکه د نړیوال ټولنې همداراز افغانستان کې دننه د پانګوالو د ولایتونو د خوانه په بېلابېلو برخو کې مرستې شوي. حتی د کورونو په جوړېدو کې ځینې دوستانو شاید چې مرستې کړي دي، هلته خوراکي توکي څه لکه داسې یادونه وکړه، د خیمو د کور د لوازمو داسې نو شوي دي. ولې کله کله ځینې دوستان نغدو پیسو ته اړتیا لري، هغه څه چې دوی ضرورت لري کېدای شي زموږ ورته پام
نبی. دو پناوتو پیشو باندې شاید دوی خپل ورزنه چاره تر سره کی. یوان دیخنه ما سهار یو پیغام ولې د البته یو ویډیو و چې یو ځانمن شوی چې د پکتیکا په ګیلان کې هغه وای دلته خیریه بنسټونه راځي ویډیوګانې جوړي. حتی دا خبره په خپل ژبه باندې کوي چې درې ډول جامعې د ویډیو لپاره بدل کی، یو ځل یو یو لباس واغسته چې یو سې خودل، بیا بل لباس واغسته، بیا بل درې لباسونه بدل کړل، ویډیوګانې ثبت کړو، اخر موږ راغلو چې پر موږ سوداګري مکوي. په ټوله کې دغه اندېښنې څومره جدي دي؟ او خو کې اقدام زه وپوښتم چې د نورو خیریه بنسټونو سره مو همغږي کړي که دا ټول مرستې سره رایوځای شي ولیک دول شي، فکر نه کوي خبي؟
زیرمن صاحب، د نورو مسؤلیت د هر چا خپل غاړه دی. موږ چې کوم مرستې راټولولې، تاسو ته معلومات و چې موږ د هرې ورځې پای کې د یوې یوې روپۍ حساب ولسته ورکوو. همدارز هغه چا چې مرسته کوله له بهر را لېږله، هم موږ به هماغه وخت کې له خپلو ټولنیزو رسنیو څخه اعلان خپروو. موږ تېر درې ورځو کې هره ورځ دا معلومات خپره کړي یا د شفافیت په خاطر شوي دي چې موږ تر څو د فساد مخنیوی وکړو، ولس قانع کړو. موږ همدغه ډول لکه دلته مو سره کوم چې ولسته حساب دي ورکړي، ځینې دوستان نور هم مجمل کړي چې له بهر نه پیسې را لېږي. نن ورځ کله چې دا امر ولېږل شي موږ به دا هم اعلانوو، او کله چې پکتیکا ته روانېږو هم به ولس موږ سره په جریان کې یو. کله چې پکتیکا ته رسېږو بیا دغه مرسته چې په کوم میکانیزم رسېږي ویشل کېږي هلته، دا به ولس ته به د یوې یوې روپۍ حساب ورکوو او اعلانوو به یې. تېرو څو ورځو کې موږ په ننګرهار کې البته ځینو بنسټونو سره خبرې وشوې، متاسفانه چې ډېره همغږي په دې برخه کې ندر امسته شوی خو خوشبخت را په دې برخه کې مرکز لکه د سرپان اتحادیه مرکزی اتحادیه باس کړی دی نگراه سرپان مرکز ته پیسې لیږي او د افغانستان د سرپان اتحادیه په نوم باندې بلته مرسته کیږي همدارنګه د سوداګرو نورو بیلابیلو برخو دوی مرکز مرکزی کچه باندې خپلې مرستې شروع کړې دي چې په کابل سره تر سره کې او د کابل د خوانه بیا
ډیره زیاته مننه ډیره مننه تاوله خو ګانې د ننګرهار په ختیځ ننګرهار کې چې د مرستو راټولولو بهیر پایل کړی و را سره سټوډیو ته وصل و روزګان کې روغتیاي مسولان وايي په دې ولایت کې د نسناستي ایسحال ناروغي زیاته شوې ده ځای چارواکو په خبره هلته د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستي داخته ناروغانو شمیره چې ډیره برخې ماشومان دي 50 سلنه زیاته شوې ده دا راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په ژړا پیلي
دا جړاوی د هغه ماشومان دي چې اوس مهال تازه د نسناستي او یا هم د ایسحال په ناروغي اخته دي چې دا محل د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر دی دا دغه ماشومان عمرونه له یوې میاشتې څخه نیولې بیا تر 50 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې زیات واردونه اوس محل په دیو ډاک دي د اورسکان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي روغتون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناسناستي ناروغي یاخته ناروغان دي چیز زیاته برخې ماشومان دي
نو تقریبا داسې کچيري د فیصدي په حساب باندې وایو په دا اوس وخت کې 50% مریضان زموږ د ایسحالات مریضان دي نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کې داسې نه بغل وي زکام وي خپل شری وي خو دا ټول سره یو ځای کې د ایسحالات فیصدي قرباني زیاته ده
د اورسګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مسولین وای ورستی سروې چې د عامه روغتیا وزارت لخوا سوي شي چې په اورسګان او یا هم د افغانستان په سطح کومې ناروغي چې پیښیږي د همدی غیر صحیح او بول عمل رامنځته کیږي او د غراس د ناپاک خړو او هپزلسیه د نمراتول عمل رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناسناستي پیښیږي د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د دې ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلی کې د هر یو کور ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي میرزا ګل چې د اورسګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو ده او خپل دوه ماشومان په ناسناستي اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناسناستي اخته دي
د دوه میاشتو مور د چټک کډنې د وسامل دي د سامل عمل دي روغ ابراج نه د لیدلې وسه د نوم سره ورشته د دې نه ته په ورته د نه عمل ورک دي دا یو د نه مراسته دي د نه راو په پاتې کې پر دره کې نه دی عمل دي
څو د نه دي نور څه هغه د رقم عمل کیږي
څلور د نه
څلور نورم دي په کور کې
وو
په وطن کې موږ څومره د غړو ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په وې سال باندې اختر په عمل باندې
څه اختر
زبی بی بیا د ترینکوټ شار د چلمګر سیمه یو بل اوسیدونکې ده او خپل یو کلن زی په ناسناستي ناروغي اخته دي چې اوسې په ولایتي روغتون کې بستر کړی دي دا وایي دوی میاشتې کېږي چې زی په ناسناستي ناروغي اخته دي
او سم استاسي پیغامونه
متاسفانه په نورستان ولایت کې دغه ورستایو کې چې کم دغه ورختونه او ور او وشو نو دغه ورختونه او د ور ورېدو په وجه باندې په نورستان کې دغه سرکونه ډیر زیات خراب شوی دي کندو کپر شوی دي همدارنګ دغه رسخه کڼه خوې درې ده همدارنګ سلابونه راوتی دي او د سرک حال ډیر زیات خراب دي مسافر او عام خلک چې په دې تګ راتګ په دغه لارو باندې ډیر زیات کړيږي او ډیر زیات مصیبتونو سره مخامخ کیږي متاسفانه حکومت سو واري نورستان رسونو سره وعده کړی دا چې دغه مرکز پارونه او عامه ترمن چې کوم عمومي لار ده دغه لار مونږ راغو ولې متاسفانه دغه ژمنې یوازې تشریفاتي او یوازې خیالي بڼه لري تر اوسه پورې په دغه سرک باندې عملی کار دغه لس میاشت په تیرېدو سره اوسه پورې د کوم عملی کار درک نه لګي
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر اس د ازادي رادیو ټولو
اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکهلې وړاندې کوم. دغه په دې هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ در سره په تماس کې یم. په جنوب طرف خټکیا علاقه کې نه مکتب شته، هیڅ شی نشته. نو هیله مې ده د طالبانو څخه چې دلته یو مکتب جوړ کړي او د کوچنیان پر یو کار ودرېږي. نو هیله مې ده چې پیغام تر لور پورې چارواکو ته ورسیږي.